ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد، همکارم رضوان مراد در استودیوست، در برنامه بعدی با شماست.
ډیر زیاته مننه سلطان محمد سرور. دوستانو، د ازادي راډیو د یو سات خبرونه چې زیاتره برخه ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، د امیر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د کډوالو برتر استنیدونکو چارو وزیر وای په دې ورستیو کې په هیواد کې نا امنۍ او وچکالۍ شاوخوا 2,00,000 کسان بې ځای کړی دي. همدې موضوع جزئیات د همدې خبرونه په ترڅ کې خبريږي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او په سر کې پام وکړئ، د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. ازبکستان له افغانستان څخه ملاتړ په دې هیواد کې د سیاسي حل لارې زمينه برابرول د خپل خارجي سیاست لومړیتوب ګڼي. له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته راستنېدونکو شمیر د تیر کال په مقایسه دوه برابره شوی دی. او هند وایي پر ایران او وینزویلا د امریکا له بندیزونو سره سره بلدې دواړو هیوادونو سره خپل سوداګرۍ ته دوام ورکړي. د خبرونو تفصیل. ازبکستان وایي له افغانستان څخه ملاتړ او په دې هیواد کې د سیاسي حل لارې لپاره زمينه برابرول د تاشکند د بهرني سیاست په لومړیتوبونو کې ده. دا خبره د ازبکستان د ولسمشر استازي اسمت الله ارګاشیف پرون په شانګهای سازمان کې د افغانستان د تماس د ډلې په غونډه کې وکړه. انټرفاکس خبري اشانس ته ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت په حواله وایي چې ارګاشیف په دې غونډه کې ویل د افغانستان د وضعیت د سیاسي حل لپاره زمينه برابرول او له دغه دوست او ګاونډي هیواد سره په اړیکو کې پراختیا د ازبکستان د بهرني سیاست اساسي لومړیتوب نه دي. په ازبکستان کې وخت د شوکت میرزایف تر رسیدو وروسته د هیواد د افغانستان په ګډون د سیمې له هیوادونو سره خپل اړیکې نږدې او ټینګې کړې دي. له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته راستنیدونکو شمیر د تیر کال په مقایسه دوه برابره شوی دی. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر کڅه هم د دې کډوالو شمیر یاد نه کړ، خو ویل چې په دې کې هم د قانوني اسناد لرونکي او هم به اسناد کډوال شامل دي. سید حسین عالمی بلخی په دې اړه تیر ماښام ازادي راډیو سره خبرې وکړې. رقم یې عادت از پاکستان
پایین است نسبت به پارسال.
دی ویل پاکستان څخه د بیرته راستنیدونکو کډوالو شمیر کم دی د تیر کال د همدې مودې سره چې پرتله کړو، خو له ایران څخه د راستنیدونکو شمیر ډیر شوی. هم په دې کې اسناد درونکي شته او هم بې اسناده. د تیر کال په مقایسه د دې کډوالو شمیر دوه برابره ډیروالی ښیي. د کډوالو نړیوال سازمان د دوشنبه پر ورځ په اونیز رپورت کې ویل چې د روانې مئی میاشت له شلمې تر شپږویشتمې نېټې پورې نږدې 4,500 افغانان یا په خپله خوښه او یا هم په جبري ډول له ایران څخه افغانستان ته راغلي دي. بلور ته هر ورځ شاوخوا زر تنه د افغانستان د نیمروز ولایت له پولیسو څخه په قاچاقي ډول ایران او له هغه ځای نور هیوادونو ته ځي. د نیمروز مرستیال والی سردار محمد همدر تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې ډیری ځوانان د خراب امنیتي وضعیت او بیکارۍ له کبله د نیمروز له لارې په غیرقانوني توګه ایران ته وړي. په کندهار کې د پولیو یا د ماشومانو د غسن ناروغي او تازه پیښه ثبت شوې ده. په کندهار کې د امیر روغتیا ریاست د کتلمی معافیت مشر عبدالشکور نصرت ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه په شاولي کوټ ولسوالۍ کې شوې ده، چې په دې سره د ښاغلي نصرت په خبره په کندهار کې د پولیو د پیښو شمیر 50 ته ورسید. نوموړي د دلیل په اړه ویل خاغلی نصرت زیاته کړه چې په کندهار کې له 1500 تر 1400 پورې داسې ماشومان شته چې د کورنۍ لخوا یې واکسین رد شوی دی. هنوای پر ایران او وینزویلا د امریکا له بندیزونو سره سره بلدې دوړو هیوادونو سره خپل سوداګرۍ ته دوام ورکړي. دا خبره د هند بهرنیو چارو وزیر سواسما سوراج پرونو کړه، ویل چې د نوې دلی پالیسی یوازې د ملګرو ملتونو لخوا لګول شو بندیزونو ته درناوی کول دي، نه د هیوادونو لخوا. نو موړي ویل هند خپل بهرنی تګلار د نورو د فشارونو لمخې نه جوړوي. هند دا مهال د ایران د تیلو ستر واردونکو هیواد دی. سواسما سوراج دا څرګندونه له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره چې نوې دلی ته سفر وکړ تر کتنې مخکې کړي. امریکا له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقې تر وتلو وروسته ګواښ کړی دی چې پر تهران به سخت بندیزونه ولګوي. د اسرائیل دفاع وزیر اویګدور لیبرمن په پام کې لري چې د مئی په 1 مسکو ته لاړ شي او له خپل روسي سیال سرګی شویګو سره وویني. د اسرائیل دفاع وزارت د مئی په 28 اعلان وکړ چې د دې سفر اعلان وکړ، خو د خبرو د جزئیاتو په اړه څه ونه ویل. د اسرائیل د پوځي استخباراتو مشر او نور دفاعي مقامات به هم له د دفاع له وزیر سره په دې سفر کې ملګري وي. د اسرائیل د پوځي استخباراتو مشر او نور چارواکو مخکې هم د سوری په اړه له روسی مقامات سره خبرې کړې دي. د لیبرمن دفتر وایي دا سفر د روسیې دفاع وزیر په بلنه ترسره کیږي چې تیرونه د ټلیفون له لارې ورکړې ده. او د پولند دفاع وزیر ویلي امریکایي چارواکو سره په پولند کې د امریکا د دایمي اډو په اړه خبرې وکړې څو د روسیې د اشغال مخه ونیول شي. ماریوس بلاس چاک پرون یوې دولتي رسنۍ ته ویل چې د هڅو په نتیجه کې د امریکا سنا مجلس په پولند کې د امریکایي ځواکونو د دایمي حضور د ارزونې لپاره له پنټاګان یا دفاع وزارت سره اړیکه نیولې ده. نوموړي ویل دا ډول حضور د سیالانو د مخنیوي په برخه کې ډېر اهمیت لري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1206 نیوی په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورئ. لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، د دې خبرونې زیاتره برخه ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې، خو د افغانستان د مهمو تحولاتو په اړه پکې ریپورتونه راخلو. د کډوالو برتون ستنیدونکو چارو وزیر وایي په دې وروستیو کې په هیواد کې دننه د بیزه شو شمیر لوړ شوی دی. سید حسین عالمی بلخی ویل روان کال په افغانستان کې تر 200,000 ډیر کسان په کور دننه بیزه شوی دي او د پام وړ مرستو ته اړتیا لري. افغان ولسمشر هم یو شمیر نړیوالو مرستندوی ادارو سره په پرونی غونډه کې ټینګار وکړ چې له وچکالۍ څخه اغیزمنو کسانو ته باید بشري مرستې ورسول شي. د دې موضوع جزئیات له فریبا ظاهر ورو.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وایي وچکالی او نامنی دواړه د دې سبب سوي چې ډیر شمیر خلک سشکال خپل کورونو بې ځای سي. سید حسین عالمی بلخی لا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې روان کال 200,000 کسان په کور دننه بې ځای سوي دي چې لازم مرستو ته اړتیا لري. د دوی به ځای سوي سش کال تر 200,000 ډیر دي چې دا د تیر کال پرتله د پام وړ زیاتوالی شي او فوق العاده مرستو ته اړتیا لري. شاوخوا 1.2 میلیونه کسان له وړاندې ول چې هغوی دوامداره بې ځای سوي دي. اوس په مجموع کې 1.4 میلیونه په کور دننه بې ځای سوي لرو. البته یو شمېر د امکاناتو په برابرېدو سره بیرته خپلو سیمو ته ځي. شغلی بلخی وایي تر ټولو ډیر بې ځای سوي کورنۍ په وروستیو ورځو کې له بغلان، فاریاب، غور، بادغیس او ځینو نورو سیمو څخه دي چې هرات یا نورو سیمو ته تللي دي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې په هرات کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي د تیرې یوې میاشتې په ترڅ کې شاوخوا 15,000 کورنۍ له غور، فاریاب او بادغیس څخه هرات ولایت ته تللي دي. دغه اداره وایي تر اوسه د دغه شمېر نیمایي برخې ته چې د مرستو مستحق بلل سوي مرستې رسېدلي او هڅه کوي خپلو سیمو ته د بیرته تګ زمینه ورته برابر کړي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وویل د هیواد په بیلابیلو برخو کې بې ځایه سویو ته د مرستو رسیدل له دې کبله ستونزمن دی چې نړیوالې او غیر دولتي موسسې ځینو لرې پرتو سیمو ته نه ځي.
عدد افزایش پیدا میکنه، رسیدګي لازم صورت نمیگیره.
دوی کله چې د بې ځایه سویو شمیر ډیریږي، اړینه مرسته نه ترسره کیږي. ستونزه دا ده چې ځینې داسې سیمې شته چې نړیوالې یا غیر دولتي موسسې هلته نه ځي او د افغانستان دولت هم په دې برخه کې لازم بودجه نه لري. په همدې حال کې افغان ولسمشر د دوشنبه پر ورځ په ارکی له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د بشري مرستو د تنظیم په هدف له مرسته رسوونکو نړیوالو ادارو له استازو سره ولیدل. ولسمشر غنی په 14 ولایتونو کې د وچکالۍ له کبله خلکو ته د رسیدلو زیانونو له کبله اندېښنه وښوده او د دولت اوسنۍ مرستې کافي نه دي بللې. د ارګ په اعلامیه کې ویل سوي چې په همدې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یمموت وویل چې دا موضوع په جدي ډول تعقیبوي او زیانمنو سیمو ته خپل استازي لیږل دي. نوموړي ژمنه کړې چې ملګري ملتونو به خپل مرستې د افغان حکومت سره په همغږي کې ترسره کوي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې OCHA ویل و چې په افغانستان کې لږ تر لږه 2 میلیونه کسان د خوړو د نه خوندیتوب له جدي خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي افغانستان په بیړنی ډول 115 میلیونه ډالر ته اړتیا لري څو د وچکالۍ له کبله رامنځته سوي لوږې څخه اغیزمنو کسانو ته مرسته برابره سي.
وامریدل چې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وایي په دې وروستیو کې په هیواد کې دننه د بیزه شو شمیره لوړه شوې ده.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونو په یوې اعتراضیه غونډه کې له حکومت او د انتخاباتو له خپلواک کمیسون نه وغوښتل چې انتخاباتي نظام دې ګوندي کړي. دا ګوندونه چې شمیر یې نږدې 15 ته رسیږي د دوشنبې په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پر وړاندې ګواښ وکړ چې اوسنی انتخاباتي نظام ورته د منلو وړ نه دی او که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني نو پراخ اعتراضونه به پیل کړي. بلور ته بیا د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د ګوندي انتخاباتو نظامي د نظام طرحه دوی ته سپارل شوې خو دغه طرحه حقوقي څېړنو ته اړتیا لري. نور حال له اکرام الله اکرامورو.
د افغانستان یو شمیر ګوندونه او سیاسي خوځښتونه ادعا کوي چې د انتخاباتو اوسنی نظام بیکار او فاسد دی او ملي شورا ته د خلکو د ریښتینو استازو د ورتګ مخه ډپ کړې ده. دغه ګوندونو او سیاسي خوځښتونو چې شمیر یې 15 ته رسېده د دوشنبې په ورځ په یوه خوله د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په وړاندې په یوه اعتراضیه غونډه کې د اوسنی انتخاباتي نظام اس ان ټي وی پر ځای د ګوندي نظام وړاندیز وکړ. دوی په یو شپږ مادیز اعلامیه کې خبرداري ورکړ کوي غوښتنې ونه منل شي سړکونو ته به راووزي او پراخه سولهیز لاریونونه به وکړي. د دغه اعلامیه په یوه برخه کې چې د فیض الله ساپی لخوا ولوستل شوه داسې راغلي:
په پارلماني ټاکنو کې د هر ولایت د یوې حوزې په توګه ومنل شي. حزبونه او ائتلافونه دي د ولایتونو په کچه د خپلو نمایندانو لیستونه اعلان کړي. د رایو شمیرنه دي هم په خپله هر ولایت کې وشي. حزبونه او ائتلافونه کولای شي د ټول هیواد په کچه 250 تنه نمایندان معرفي کړي. د ټاکنو په ولایتي کمیسونونو او مرکزي کمیسون په تشکیل کې دي. د سیاسي حزبونو د څارنې اتاق رامنځته کولو له لارې دي د ټاکنو پروسه د کلکې څارنې زمینه برابره شي.
دغه ګوندونه او سیاسي خوځښتونه وایي دوی تر ګڼو بحثونو وروسته د ګوندي انتخاباتي نظام طرحه چمتو کړي او له جمهوري ریاست سربیره د انتخاباتو خپلواک کمیسون یوناما او نورو اړوند ارګانونو ته سپارلې ده. دغه ګوندونه غوښتنه کوي چې له ټاکنو نه د پوره څارنې لپاره د په مرکز او ولایتونو کې د څارنې یوه خونه او د رایو د ضایع کېدلو د مخنیوي په هدف ټاکنیز ائتلافونه جوړ شي. د افغانستان اوسنی انتخاباتي نظام چې اس ان ټي وی هم ورته ویل کېږي غیر ګوندي نظام دی چې هر څوک کولی شي په انفرادي ډول ولسی جرګې ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو ته ځانونه نوماند کړي. د افغانستان د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره کیږي. په دغو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون په هدف د روان لمریز کال د حمل د میاشتې په 25مه نیټه د رای ورکونکو د نوم لیکنې او د روانې اونۍ د شنبې په ورځ ورته د نوماندانو د نوم لیکنې بهیر هم پیل شو. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د کابل ولایتي مسول اول رحمان رودوال د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نه یوازې دا چې په افغانستان کې سیاسي ګوندونه سراسري نه دي بلکې د ګوندي انتخاباتو د نظام لپاره معیارونه هم نه دي بشپړ کړي نو ځکه اوس مهال د دغه طرحې عملي کول ستونزمن دي. د دغه کمیسون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي هم تیره ورځ رسنیو ته ویلي وو چې اوس مهال عملاً د ټاکنو پروسه پیل شوې او په سیستم کې هر ډول بدلون به په پروسه کې د ګډوډۍ لامل شي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست منی چې د ګوندي انتخاباتي نظام طرح دوی ته سپارل شوی خو وایي چې حقوقي سیړنې ته اړتیا لري. د جمهوري ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل دی وایي سیاسي ګوندونو له ولسمشر سره په کتنه کې خپل یو شمیر غوښتنې مطرح کړې وي خو دا غوښتنې حقوقي ارزونو ته اړتیا لري نو دا ارزونې به تر سره شي چې څه حل لارې به ورته وموندل شي. خو د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه بیا دغه طرحه ګټوره ګڼي وایي چې په ولسواکۍ کې د سیاسي ګوندونو ونډه اخیستنه اړینه ده. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي خو دا چې په اوس وخت کې د سیاسي ګوندونو لخوا مطرح کیږي نو په لیکول یې ځکه له امکان لري خبره ده چې انتخاباتو ته کمه موده پاتې ده.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د نننۍ غنی اوریدو ته را بولم. په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په کندهار کې د شاغه د مزار پر تاریخ یو هنري راپور برابر کړي. په هنر جاج کې مو د ځواني مرګ شاعر فرید بارانی د هنر جاج اخسته.
دغه مسله یا دغه تجسس موږ ته د هغه په شعر کې هم یو ډول د قناعت نشټوالی راهیس کوي، په دې معنی چې دای هیڅ کله هم راضی نه دی. چې
په فنکار برخه کې ولسی شاعر شیر زمان صادق سره د هغه د شعر په ولسی فن غږیږو.
شیر زمان صادق ما پز د زنګلونو بوزي په اجرا کوم تر کلونو نن د تیر کال قرارداد مشکورا بیرته غواړم چې ما پز شم دوباره زکه ډیره معجزه به زمينه وظیفه اجرا کوم په شوق مینه.
په زرپان کې به لنډه کیسه بنواوري
خور لړۍ په فکر کې لاړه زکه د ګلبابو مشر زوی نوې شل کلن شوه وو او ورونو یې هر یو یې هم ودونه لرل.
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی ادبي دورې نوموتی شاعر بابا هوتک له حواله خبر شي.
پر سرغر بل راته نن اور دی وګړیا جوړ راته پیغور دی پر کلی کور باندې مغل راغې هم په غزنی هم په کابل راغې.
او رحمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې د دویم سرود وروستۍ برخه واورو.
هر یوی خپل جام خالی کړ په کوپړی کې ملکی په دواړو لاسو ونیولې کوپړی ټکل څلوېخ جام هو واشوا ملکه شو بیا روانه د سیند خواته.
د قبر خلمې د شیرونو په کتابو تړی چې می د خاوري پر ځای واخلې ټول مزار غزلې. فرید بارانی په ځوانو شاعرانو کې هغه شاعر و چې د خپل ځانګړي استعداد لمخې په آزاد شعر کې د کلیشئی تصویرونو او خیالونو ځان ساتلی. هغه ځواني مرګ اوس زموږ په منځ کې نشته. هغه د 2018 کال د ډسمبر په 14 نیټه ځواني مرګ شو، خو شعرونه یې تلپاتې دي. نننۍ راډیوي مجله د ارواښاد فرید بارانی روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د 15 انځورګرانو د انځورونو نندارتون د هند په نړیوال مرکز کې د افغان سفارت لوري تر سره شو. د انځورګرۍ د غوورځینۍ نندارتون د افغان هنر د ستونزو او هیلو خاوره په نوم د هند نړیوال مرکز کې د افغانستان د سفارت په همکارۍ د انکیز په هنري ګالری کې د کوربه هیواد له دود سره سم د شمې په بلاولو پرانیستل شو. په دې پرانیست غونډه کې د افغانستان لوی سفیر ډاکټر شهید محمد ابدالي، د هند نړیوال مرکز مدیر مارشال نریش ورما، انځورګران او ګڼ شمېر هندي او بهرنیو لیدونکو برخه اخیستې وه. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري وایي چې موزیمونه او تاریخي آثارو ته به زیاته پاملرنه وکړي. نوموړي د موزیمونو د نړیوالې ورځې د نمانځنې په غونډه کې ټینګار وکړ چې موزیمونه زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري. په دې غونډه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري څرګنده کړه چې موزیمونه په حقیقت کې روزنیز او تحقیقي انستیتیوتونه دي چې نه یوازې د خپلو کارکوونکو د پرمختګ او پراختیا زمینه برابروي، بلکې هغو کسان ته چې له موزیم څخه کتنه کوي د خپلو آثارو په واسطه د انساني ټولنې د پراختیا بهیر نندارې ته وړاندې کوي. د بالیوډ وتلی فلمی ستوري ورون دوهن د روژې مبارک میاشتې در رسیدو له امله خپل مینوالو ته د دې میاشتې مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې د خپلو مسلمانو مینوالو سره یو ځای یو ورځ روژه هم نیولې. ورون دوهن په خپل انستګرام پاڼه په یو ویډیو خبره کړې چې پکې خپل مینوالو ته د روژې میاشتې مبارکۍ ویلې ده. د دې ویډیو په شروع کې نوموړي خپل مینوالو ته د سلام ترڅنګ وایي چې ټول مسلمانان یو ورونه خويندې دي. نوموړي له مسلمانانو سره په دې مقدس میاشت کې د شریکې د په خاطر روژه نیولې و.
شاه فیض الله آغا د کندهار له مشهور زیارتونو څخه دی. د زیارت کې هر کال د جنډې د پورته کېدا میله کیږي. همدارس ګڼ زیارت کوونکي او عقیدتمندان له دغه زیارت لیدنه کوي. زموږ همکار ناجیه صاحب یې پاړه راپور لري.
شملا شدوار خندار تزور د کندهار خار شمال لویدیز ته شاوخوا 15 کیلومتر د خاکریز ولسوالۍ په لور مزل کو. هلته د شاه مقصود رحمت الله علیه زیارت د خاکریز ولسوالۍ په درې کې آباد دی. د دغه زیارت ودانۍ او شاوخوا سیمې د زیارت د لرغونتوب ګواهی ورکوي او موږ ته دا پیغام راکوي چې کلونه کلونه وړاندې د شاه مقصود اغا زیارت رغیدلی. لیکوال او څېړونکی حضرت ولی هوتک وایي شاه مقصود رحمت الله علیه د کندهار د مشاهیرو څخه دی او څو پیړۍ وړاندې مقبره په خاکریز ولسوالۍ کې آباده شوې ده.
ډېر مخزونه او ډېر لیکوالو پر شاه مقصود علیه رحمه باندې په یوه نظر نه دي. ځینې لیکوال استاد پالوال صاحب وایي چې شاه مقصود علیه رحمه دوی د غزنی د شاه مسعود د کلی دی او د غوري پښتنو سره هلته په یو جګړه کې وژل شوی دی. د ایران یو دایرة المعارف دی هغه بیا وایي چې شهید مقصود علیه رحمه د دا اصلي نوم چې دی سیف الدین دی او د سید خلیل زوی دی. دوی د ایران د شاه عباس د کورنۍ دی.
دی وایي چې د شاه مقصود اغا مقبره یو ځل د غوریانو له لورې سوځول شوې هم ده. وروسته بیا د وخت حاکمانو رغولې ده. لیکوال او ژورنالیست ولی محمد انوري چې د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکی هم دی وایي شاه مقصود رحمت الله علیه ته د کندهار خلک شاه اغا هم وایي. دا چې نوموړی څوک و ښاغلی انوري یې په اړه وایي
پیر دی د خلکو په وینا باندې چې په خاکریز کې زیارت دی یو مشهور نانوی میله چې په خاکریز کې د سرکی جګړه د شاغه په زیارت کې د نوروز میله ده. حتی د کندهار په سطح د جنډي مراسم تر سره کېږي. جنډي پورته کېږي. د شاغه ملنګیان متولیان خپل درویشان دي او هغوی په ډېر لوړ عقیده باندې دته ناستی.
دی وایي د شاه اغا د زیارت مریدانو ته زیات زیارت کوونکي پیسې ورکوي او د همدغو پیسو له مخې د ژوند چارې روانې دي. په دغه زیارت کې یوه سوری تیږه هم موجوده ده. دا چې د دغې تیږې په اړه څه باورونه موجود دي بیا هم ښاغلی انوري
په شاه اغا کې یوه ډبره ده چې د سنگ سوراخ په نامه باندې ده یا په اصطلاح باندې په ډبره کې یو غټ غار دی. هلته خلک څو ډول تعبیر لري. ځینې وایي چې خپل د شاه اغا درویشان داسې وایي دوی دا سنگ دی چې دا د امام علي رحمت الله علیه معجزه ده. خو د هغه سیمې پښتانه اوسیدونکي بیا داسې وایي چې یا دا په دې ډبره کې د شاه اغا یو کرامت دی او هغه دا دی که چیرې چا ګناه کړی وي د دلته چورنه اوس بیا ژر نسره وتلی.
دی زیاتوي چې د شاه اغا په زیارت کې هر مازیګر د دغه زیارت منجاویران د شاه اغا په یاد نغره وهي چې دا چاره له کلونو کلونو را په دې خوا دوام لري. یاد دی وي چې د شاه مقصود اغا د زیارت سره شاوخوا غرونه هم د شاه مقصود په نوم یادیږي او په دغو غرونو کې ځانګړې ډبرې پیدا کیږي چې شاه مقصود یې تسبیح ترې جوړیږي.
دا اوخ کی می هم ل خپل ذات دی ما ته بس هم دال ژوند د پات دی. دا چلی ونه لی ونه ګرځما دا خو می لډی ره احتیاط دی. ستادا ننګرهار ننګرهار حسن ته اوخ کی می راوړی له هرات دی. څومره دی په خپل نظر کې تیت شوی لام یې سویلی دوخ کو شات دی. دا یو څو دردناک یو کګی کرخه پات راته خپل خرابات دی. ځواني مرګ فرید بارانی په خپل شعر کې د نوي شخصیت جوړونې هڅه کړي. هغه په ځان او جهان فکر کړي او هغه تجربې په شعر کې شریکی کړي چې هر انسان یې باید یو ځل تجربه کړي. بارانی په خپل همزولو شاعرانو کې یو نادر او رښتیانه شاعر و. د بارانی د شاعرانه دنیا د جاج اخیستو لپاره مو د بغلان پوهنتون استاد لیکوال او څېړونکی ګل رحمان رحماني هنر جاج ته رابللې. ملتیا مو کړی.
هنر جاج
رحمانی صاحب د فرید بارانی په شعر کراته وغږیږي. دغه د شعر هغه ځانګړنې چې موږ فرید بارانی ترې وپیژنو څه وي؟
ډیره مننه فرید بارانی په او وشت کلنۍ کې زموږ نه د تل لپاره بیل شو. نو کچیر ته د ده له ژوند نه په دغه وشت کلنو تجربو کې د ده شعر پرتله کړو، نو داسې راته ښکاري چې د هغه شعر به د ده له عمر څخه مشر یا په بل عبارت ډیر وړاندې وي. یو شی چې د ده شاعري موږ ته راجلبوي، هغه د بیلابیلو پوهنو او د بیلابیلو برخو هغه تجربې وي چې ده په مطالعه کې په مستقیم یا غیر مستقیم یا په شعوري او غیر شعوري ډول ورناخیستې وي، او بالاخره په ځینو شعري تصویرونو کې موږ ته په ناخداګاه ډول راڅرګندې شوې. مثلا د ده د زده کړې ساحه طب او انجینري او د آزاد مطالعې برخه د کوانتوم فزیک نه رانیولې تر فلسفې او الهیاتو نورو برخو پورې وه، او ده دا مطالعه ډیره ژوره کړې وه. او په دې مطالعه کې هیڅکله هم د وزوا په موندلو قناعت نه و کړی. نو دغه مسله یا د هغه دغه تجسس موږ ته د هغه په شعر کې هم یو ډول د قناعت نشتوالی را حس کوي، په دې معنی چې دی هیڅکله هم راضي نه دی چې په شعر کې هغه پنځول شوي تصویرونه، خبرې یا په ټوله کې یوه مفکوره د خپل نهایي فکر وبولي. د هغه وروستی شعر یا ورپسې بل شعر کې موږ ګورو هغه تر هغې نه موږ ته نوی خبرې، نوی تصویرونه او نوی خبرې کوي. نو په دې لحاظ باندې د ده دغه اروایي سرګردانی او په ټوله کې د ده تجسس او بیا په شعر کې پراخه مطالعه، ځکه چې تر کومه چې زه ورسره آشنا وم، د انګریزي شعرونه هم لوستل، فارسي شعرونه یې هم پوره مطالعه کړي وو، او د پښتو شاعري یې ډیره نه کوله، پښتو کې یوازې خپلې خبرې راته کولې. او یو وخت لکه څنګه شاید د دوی په شعرونو کې هم تاسو حس کړی، د ارواښاد اسحاق ننګیال شعر دته خوند ورکړی وو. ما ته ویل یو وخت چې ما د لومړي ځل لپاره یو شاعر پیدا کړ چې شعر یې خوند راکړ، او یو څه اغیز پکې د ننګیال هم تر یوه حده پورې ما محسوس کړی وو. خو وروسته ما یو توپیر چې په دې شعرونو کې راته معلوم شو یا څرګند شو، هلته تر ډیره پورې د ننګیال سره په شعر کې دغه تصویر او لفاظي کې سړی ورته وایي، دا ډیره شاهکار او ممتازه وه. خو د ده نه دا خبره تر ډیره پورې مفکرو فکر واخیسته، او ده پکې هغه مخې ما چې کوم موارد یاد کړ د هغې د مطالعې ځینې بیلګې پکې وړاندې کړې وې، البته په شاعرانه طرز او شاعرانه انداز باندې. درېیمه بله مهمه خبره د نوو خبرو نوو ترکیبونه وه. تر ډیره پورې د ده د شعر کې ځینې پراډاکسي خاصیتونه داسې وو چې د هر چا پاملرنه یې ځان ته ور اړوله، او موږ د دې دپاره تمکیدو چې د ده دا خبره یو ځل بیا واورو، ځکه خبره زړه واخو په نوې طرز کې راته وړاندې کړه. یعنی هم د مضمون افرینې لړخه او هم د معنا افرینې لړخه ځنې د سماورید و چې موږ په معاصر شعر د په همزولي شعر کې نو ورسره آشنا شوي. نو په دې لحاظ باندې زموږ توجه د توا وخته، او خاصتا د دله مارکس خبرو سره د شعر ته ځکه زموږ پاملرنه وروا وخته چې د ده ځنې مستعار نمونه یا مستعار اکاونټونه را برسیره شول، او هغه شعرونه چې د خلکو یا د خواله رسنیو ترمنځ ډیر عام شوي وو راته څرګند شول چې د دې شاعر فرید بارانی وو. مثلا د یاسین او فرید بوریا په نامه ځنې مطرح شاعران وو هلته چې په پښتو دری دواړو کې شعرونه اوړېدل راوړېدل. خو د ده له وفات وروسته را څرګنده شوه چې دا شاعر خو په حقیقت کې فرید بارانی وو. یعنی ده ځنې ټولنیز مزاحمتونه هم در کړي وو خپله په دې شعر کې. ځنې هلته دغسې مفکورې وې چې په عامه سطح یا مثلا په کلتوري بهیرونو کې په یو ډول ټکر سره مخ وې،
یعنی سنتي تابوګانې
ماتې کړې وې.
رحماني صاحب، تا په فکري لحاظ د فرید بارانی په شاعرۍ کې څه حس کړی دی؟ په کومې لور روانو
دا یو اصلا په فکری لحاظ خلکو ته وایي چې دا ژوند ډیر ښکلی دی، او دا تاسو چې دا ژوند مو بدرنګ کړی. په بل لحاظ دی وایي چې تاسو خپل فکر مه سانسوروئ، د بل چا فکر د بل چا د جوړښت لپاره یا د بل چا سره د سازش لپاره خپل فکر د هغې تابع مه ګرځوئ. ستاسې خبره که ډیره کمزوري هم وي چې وی کړی، هغه تر هغه خبرې چې د بل چا نه مو په تقلید کړي وي یا د بل چا نه مو اخیستې وي هغه به ډیره ښه وي. د علومو په لحاظ د ډیر ځله ځینې فلسفي افکار یا فلسفي مفاهیم په شعر اړولي دي، سره دې چې کره کتونکي په دې نظر دي چې د شعر اوږې دومره قوي یا دومره پیاوړي نه دي چې ستر فکرونه او فلسفي فکرونه د ور باندې ولګیدول شي، مګر ده هم هغه فلسفي فکرونه دومره خواږ کړي او نازک کړي وو چې په موږ کې د جذب توان وو یا موږ ته د منلو یا د منطقي منلو روحیه راکوله، او هم هغه شاعرانه مجبوریتونه کسړی ورته وي شاعر ته د هغه علاودین هم دی په ښه ډول راوتلی وو. بله مسله بیا د ارواپوهنې وه. ده خپل ځنې رواني تجربې یا خپل ځنې رواني تجربې یا د نورو ځنې رواني ستونزې مثلا په افغانانو کې چې موجود وي هغه د ځنو سمبولونو په توګه وړاندې کړي وي. اته دغه سمبولونه د مرغان وو یا ځنې ځورېدلي انسانان وو یا مثلا اته جامدات وو بوټي وو غرونه وو اته دغه د تنا باندې راځړېدلې لمدې جامې د دې لپاره یو تصویر وو او د دې د سرګردانۍ د دې لپاره د انسان د رواني حالت یا د لمر په انتظار یا د وچېدو په انتظار د خپل اروا د تسکین یو بل سمبول وو چې سړی په نوي ډول سره مخ کېدل. یا مثلا ګڼې بېلګې چې د سړی په دې شاعرۍ کې راواخلي داسې ورته ښکاري چې دې سړی هم د ارواپوهنې له لحاظه هم د ټولنپوهنې له لحاظه هغه خپله ټولنه په شعر کې تصویر کړې ده. یعنی سره دې چې د بهرنۍ مطالعه کړې وه خو تصویرونه یې معادل تصویرونه یې په خپله ټولنه کې ورته د افغاني تصویر یعنی افغاني کول یې په یو ډول. مثلا زه تا ته هی غږ په نامه شعر دی دغه دوه درې مسرې درته وایم. وی غږ یې شیشې غوندې وو راغله او زموږ زړونه یې کودي کودي کړل بیرته لاړه. او غږ یې شیشې غوندې وو تر هر قدم لاندې سل مړي ژوندي پراته وو. اوس دغه د سل مړي ژوندي پراته وو دا یو تر ډیره پورې پاراډاکسي خاصیت دی. یعنی دا تر ډیره پورې دغه کلمې په دغه ډول ناشنا کړي دي او کله چې موږ اورو نو داسې فکر کوو چې دا خبره مخکې اورېدلې وه خو اوس یې په نوي انداز اورم. دا چې لوستونکي ته همدغه د تم کېدو ځواک ورکې په لاره روان وي د یوې شېبې لپاره تم شي چې صبر دا څه اورم. نو د دې په شاعرۍ کې دغه خبره تر ټولو مهم ټکی دی چې خلکو پام وراوړي.
تاسو مخکې خبره وکړه د سانسور معمولا په فکری انفرادیت کې چې موږ زموږ شاعر خپل انفرادیت یا خپل ځانګړنه ښیي په هغه کې کله ناکله داسې چې سنتي قواعد او قراردادونه ټولنیز اصول دا ماتي او له سانسور وځي. فرید بارانی، آیا دا سانسور په پام کې نیولی او که نه؟ له دغه ټولو قیوداتو او اصولو بهر وتی شاعر دی
اصلا که د فرید بارانی هغه عمر یا د مثلا هغه جسمي توانایي ته سړی وګورو ما مخکې ویل چې دی تقریبا تر ویش کلنۍ پورې زموږ سره و کنه. نو په دې لحاظ په طبیعي لحاظ هم د انسان هغه فکري ځواک استقرار نه مومي. دای هر خواته میلان کوي هر خواته ورزی یا په بل عبارت هر خبر اور باندې ډیر ژور اغیز لري یا د هر شاعر یا لیکوال تر اغیز لاندې راځي په یو ډول. نو په دغه غډوله کې یا په دغه سی و ټکنی مزل کې د بیا هم پیاوړ و چې دغه مسائل یې تر ډیره پورې په شعر کې مات کړل. یا مثلا هغه کې د فورم له لحاظه یا د محتوا له لحاظه و نو زه خود اس نشولم چې دا به د دې یو سب کې یا مثلا دغه تا د فکری انفرادیت خبره وکړي چې دا به خاص د خبرې خو زه وایم که اقلا دغه سړی تر څلوېښت کلنۍ یا پنځه څلوېښت کلنۍ پورې عمر کړی وای یا زموږ سره وای نو شاید موږ د یوې فکري مکتب یا په شعر کې د یوې ځانګړې لارې یو مخکښ شاعر بللی وای. خو متاسفانه چې دی تر هغه مزل پورې ونه رسېده او دغه سفر یې نیمګړی پاتې شو. خو دغه نیمګړی سفر چې موږ ته کومې تجربې بیانوي کومې خبرې بیانوي نو راته ویلی شي چې دی د خپل فکر استازی و او هڅه یې دا وه چې خپلې خبرې وکړي خو تر ډیره پورې د خپلې وروستۍ خبرې نه هم دی راضي نه وي او زړه یې ورباندې تسکین نشي او ذهن دغه د تجسس او لټون ځواک یې د یو بل شعر د پنځولو لپاره نارام وساتي.
رحماني صاحب، تاسو مخکې د ارواښاد بارانی د مستارو اکاونټونو او په مستارو نومونو د شاعرۍ خبره وکړه. تاسو دا شعرونه لوستي دي، ولې دغه شاعري په مستارو نومونو کړې ده؟ حال دا چې د ته کریډیټ نه رسېږي، مګر دا شاعري کړې ده. آیا په هغه کې داسې څه وو چې د ټولنیزو قواعدو سره په مستقیم ټکر کې وو یا د اسلامي یا د دینی او مذهبي قواعدو سره مستقیم ټکر؟
دا یعنی په فکری لحاظ ډیر په ټکر کې نه وو، خو کله دغه الفاظ او کلمې دغه سي تیارول چې لا هم زموږ غا ټولنیز ذهنیت دې منلو ته آماده نه وو. مثلا دای د داروین او د لیلین او د زنو نور نومونه راوړي. هتا مثلا دای په شیر کې د اسامه یا د ګڼو اوسنۍ او سیاسي واکمنانو نومونه مخلي خو د سمبول په توګه کاروي. مثلا مستقیمه نغنوي، یعنی په یو ډول هغه سیاسي رنگ هم ورکوي. نو په عام ټولنه کې کچیر ته دغه خبرې وکي یا مثلا دغه دی انسان د تکوین مرحله چې کوم مثلا کمونیزم ورته اشاره کړي و یا مثلا په د نورو اړخو یا اسمونو کې چې د تکوم اشاره شوی یا په نثري لیکنو یا کتابونو کې چې ورته شوی وي دغه مثلا کسړی شعر ته انتقالوي په عام ډول په شاعر باندې غاڼې ټاپی لګي چې ګنې دغه مکتب پایره ودی دغه سب پایره ودی حال دا چې دغه مسالې ته په بل ډول اشاره کوله اشاره دا و چې مثلا دغه اسمونو مفکورو زموږ ذهن او فکر ځپلای دی په یو ډول یا یو فکری تشاره منځ ته شوی ده چې موږ تاسو خپل فکر نه لرو او د نورو فکر نه مو د خپل شخصیت د اوچتولو بیرغ اوچت کړی دی یا مثلا خپل هویت مو په جالي ډول را څرګند کړی دی.
ډیر مننه. د کونړ شیر زمان صادق چې شعر یې په ولسی رنگ کې رنگ کړی دی وایي چې د شاعرۍ نه یې ښه خاطره دا و چې په شعر یې عریضه لیکلې وه او رئیس یې هم ورته په شعر د تقرر احکام ورکړي وو. له نوموړي سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړي.
فنکار
صادق صاحب که لومړی خپل ځان معرفي کی څوک کی کله پیدا شوه او د کوم ځای شاعری کله شروع کړی؟
ډیر مننه انوري صاحب. زمانم شیر زمان صادق ده د کونړونو ولایت د اسمار د ولسوالۍ اوسیدونکی یم او د ژوند د څو لسیزو وړاندې په یو غریب بزګر کورنۍ کې زیږیدلی یم. د ډیرو ناخوالو د ډیرو سختو کړاوونو هغه دودونو دې ته مجبور کړم چې شاعر شم او شاعری مې د یو ودوس چې هغه زما ډېر نږدې ملګری و اوس په جرمني کې اوسیږي او د سید شمشودری هنې مجروف لمسی دی د سید بهاءالدین زوی دی. د هغې سره زما تعلقات یو وخت داسې و چې زه ولاړم د هغې خواته هلته چې ولاړم دی په کور کې نه و بېرته چې روان شم ډېر زیات خپه شم ستومانه شم یو تاثیر را باندې وشي او دو بیت مې ولیکه بیا مې چا ته وویل هغه ویل چې هلکه دا خو بالکل د شاعرۍ ماسې اوس دغه پیدا شو بلاخره ورو ورو شعرونه همداسې ویل کېدل خو لنډه خلاصه خبره دا ده چې ما د خپلو شعري ژبې نه یوه ښه خاطره چې زه لرم زه دولت پیلن کارمند یم او دغه خاطره ما دا ده چې ما د شعر په ژبه په یو وخت کې عریضه ولیکله و زه تصادفاً داسې ورپېښ شوم چې دغه چا ته چې ما عریضه لیکلې وه ما چې عریضه دغه چارواکي ته په مخ کېښوده زه خبر نه وم چې هغه هم شاعر دی نو ما ته هغه په شعر باندې امر راکړ اوس هم راته رایاد دي نو د هغې ورځې نه بیا زه دولت کارمند شوم او تر دغه دمه پورې په دولت کې کار هم کوم.
لومړی شعر د کومې و تا خو هم ویلی چې د مجروح صاحب نوسی و هغې خواته لاړم یو دوه بیتونه مې جوړ کړه هغه کور کې نه مایو سره ووته ما بېرته راغلم هغه بیتونه تا ته یاد دي؟
داسې لږ راته یاد ګوډ مات ګوډ هغه دا و چې ډېر زیات خپه شوم جانان ته کور نه یو داسې شکل ما خو د وړوکوالي خبره وه بیا چې مې بعضې مشرانو ته وویل ما ته ویل ته خو شاعر یې بالکل تشویق یې کړم بیا مې شعرونه همداسې ورو ورو لیکل او تر دغه دمه م هغه د شعر
پسې د کومه داسې غزل ویلې و څه دې ویلو درته یادېږي؟
داسې غزل مې ویلی چې ما ویلی چې دغه قتل مې په بلی چې مازیګر ولاړه وه کومار او سری شونډې په هنر ولاړه وه د مینې دروازې کړکۍ مې ټولې پسې بند کړې خو بیا مې لکه داغ د زړه په سر ولاړه وه د نیمو شپې په خوب کې د هیبت مې و ټوپونه د حسن ښاپیرۍ لکه د لمر ولاړه وه او خونینه کربلا پرې د یزید شورانه هیره یو بوج مې په بدن لکه د غر ولاړه وه او د ټولو په زولۍ کې پلو د مینې تش کړ سړی یوازې زما غریب په سر ولاړه وه او صادقه تا ونه لیدله تش په کوڅه تیر شوې د ګوټ نه چې تاویږي لږه بر ولاړه وه.
مننه صادق صاحب. اکثره شاعرانو دغه د جنګ دپاره د جهاد دپاره چې مجاهدین سنګرونو ته راولي روسانو خلاف جنګ وکړي جهاد وکړي ډېر شعرونه یې داسې ویلي دي تاسو به هم دسی څه ویلی
داس د انوري صاحب چې دوه شینه زما نه خوخیږي دوه شینه یو هو د یو طرف کې واقع کېدل دی یو شاعر د فاره دا زما په نظر باندې ما ته خنه یی شي ما همیشه د پاره شیرونه ویلی هغه می د ملی مساله هو د تحفظ د پاره ویلی د خلکو د یووالي د پاره ویلی دا اوسم چې کوم شیرونه وایم این د ټول ملی انګیزه لري دا سینې موقع شوې چې مثال خبره زه وایم لکه تاسو مخکې ویل چې د جهاد په دور کې ما هغه نظام چې مثلا د مجاهدینو مقابل کې سنگر نیول دامه تشویق کړي چې تا د خلک ملک یا مجاهدین تشویق کړي چې افغان ځکه زه په دې پوهېدم چې دلته جنگ جګړې څلوېښت کاله جنګونه وشو خو دې نتیجه ورنکړه زه په هغه وخت کې یو انګیزه ما سره راسوه چې دغه خشاته یو څه شی دي او دا کار به کېږي او داسې به خلک مړه کېږي بالاخره دغه غرب او شرق دواړه شبکو کار کوي چې افغانان په خپلو پښو ودرېږي نو ما سه یو انګیزه وه ما داسې شعرونه نه دي ویلي
د سولې او امن دپاره داسې څه ویلي دي
بلې د سولې او امن دپاره مې ویلي متاسفانه چې کتاب راسره اوس شته نه ده خو داسې لږ لږ به یادومه مثلا لږ به لکه داسې مې ویلي چې ټوپک مې کېښود قلم ماخلما
پلار
قلم اخلما پلار د سوله کې قلم اخلما د یو شعر مې ویل دی مثلا بل مې یو بل شعر ویل دی چې تا په کتابونو کې پیدا نه کړو ما هم د سرو شراب ګوټ کې اومند زه د خلقت د حماسې شی او ته د منکر او نه ستر یغي این د شکر مان تیر شو امر تیر شو تیر ما ته مخ ویل چې ما ته خه خاطر په خپل شعر کې چې ما یو په شعر یو ریزه لیکړی و هغه مقام ته کښتای اجازه ته وایم چې
نو مهرباني
پوخا چې بسړی د مکتب نه خلاص شو بیا به دته یو کال بیا دا په خدماتي کارکون به مقرر بیا مونږ دا کار وکړو بیا چې راغلو
چې تر څو تجربه
حاصل کړي نو مونږ ویل چې هغه دغه راکړو د یو رئیس په هغه وخت کې دا ډېر په غوسه شو قار شو د چوبې نه مونږ ویستو زه ډېر سخت ومانه شوم نو لاړم به یو ځای کېناستم نو ما یو عریضه ولیکله په هغه وخت کې د کونړونو په ولایت کې یو د پراختیا پروژه وه محترم د کونړونو د ولایت د پراختیا د پروژې رئیس صاحب خیرزمان صادق محافظ د ځنګلونو وظیفه اجرا کوو متر کلونو نن د تیر کال قرارداد مې شکوره بیرته غواړم چې ما پېښم دوباره ځکه ډېرې معجزه بې زمینه وظیفه اجرا کوم په شوق مینه کله تاسو را سره لطف سو شي چې اقدام د تقرر مې پکې وشي په درناوي قلم وخت تو یوي هغه غواړي چې قانون ایجابوي نو هغه رئیس چې کوم سوګل ته ناس ما ته پدې د شاعر دی هغه چې څه کتل دې زما ریزه ته د سبې بریتو که خندل نو ما ته ویل چې هغه دا تا په شعر ریزه لیکل دا زه تاله په شعر امر درنه کوم زه به ګیدړ نو ویل کل حارزه ما هم ریزه وړاندې کړل ریاست ته بل خصوص د ځنګلونو مدیریت ته چې د نوې قرارداد او مقرر شي بیرته جوړ شي نوې کال کې د خدمت ته په ځنګلو به ګردش او راسکاری کې چې حیران کې نور کارګر خپل پالیت عبدالغفار کوټوال مدیر عمومي یا لپچرها و ځنګلات اوس هم هغه عبدالکوټوال صاحب ژوندی دی لکه چې شته دی نو بس بیا هغه دغه ته چې زما د ادارې ته وړ هغه اداري مدیریت ته نو هغه ولیکل چې
هغه
شاعر نه و رئیس ته چې مې وویل رئیس ویل زه چې اوس وایم ته ماته معلومات یاد نه یې ولیکل دربست رود بده به حیث مامور مقرر کردن لازم ایو خه خطر از شعر و شعری دا وقت ندیر بخونه
صادق سی بوس هم د سی زوانان د سی شاعران شته دی چی خلق جنگ ته هڅی ستا هغوی ته پیغام څه دی چی شاعران څو کې د دې هواد د آبادی د پاره د خلکو د سوکاله د پاره
دغه تازه شاعر نه وایم چې د په یو طرف کې واقع کیږي او یا دغه تازه شاعر نه وایم چې د انسان د وینې نه خوند اخلي د انسان د وینې ته یې دون او د مر جوب نه مر خوند اخلي بلکې شاعر زغه ته هم چې هغه د یو خې جلګو چمن نه خوند واخلي دغه د خاب شهرونو د وبو نه خوند واخلي هغه د خ نخترو نه خوند واخلي هغه د خې منظرو نه خوند واخلي د انسان خو انسان د دنیا ته پیدا شو د دنیا به د انسانان د ژوند به کې یو انسان دي چې د دنیا نه به خوند اخلي نو شاعر دغه ته شاعر نو دغه ډول شانو ټول شاعران ته مخ خواسته ده چې تاسو د سولې لپاره په نوي شرایطو کې د سولې لپاره کار وکړي سولې لپاره شعرونه ولیکي د امن لپاره ولیکي د خلکو د یووالي لپاره ولیکي ځکه د قران یې مشان یو صرف قانون دی د خدای پاک را لګره پاکي د اتفاق ذکر شوی ده شاته مچو اتفاق خلې د زرهاو مرزون لپاره هغه دغه بیا د بیل مپی هغه کم دغه چې دین او زی هغه شاته هغه د زور مرزون پر دوا دي نو دا زما ارزو ده چې شاعران باید دې شانو ته ترجیح ورکړي
د ټولنیزو ناخوالو روښانتیا د ستونزو د حل او بدو عواقبو د بیان لپاره بیلابیل ادبي چوکاټونه شته خو لنډه کیسه هغه چوکاټ دی چې د لیکوال لاس ورکې زیات آزاد وي د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه بند راوروي
زرپانا
بنا خورې کومه زړه پیغله په نظر نه درځي چې مرکه پرې وکړم. خور لڼۍ د زړې پیغلې په اورېدو ګوته په غاښ شوه، سترګې براندې ونیوې. دا ورته خورا حیرانوونکې خبره او پوښتنه وه. د مخه تر دې چې ګلببو ته مخامخ ځواب ورکړي، له ځانه سره یې په لوړ آواز وویل: زړه پیغله؟ ګلببو سر وخوځاوه. او خورې، زړه خو چې لږه ښایسته هم وي. خور لڼۍ په فکر کې لاړه، ځکه د ګلببو مشر زوی نوی شل کلن شوی و او ورونو یې هر یو یې هم ودونه لرل. له ګلببو یې دستي پوښتنه وکړه: دا زړه او ښایسته نو چا ته غواړې خورې؟ ګلببو اوږې وښورولې، په غرور او هسکه غاړه یې ځواب ورکړ: خاوند ته. خور لڼۍ یې ټکان وخوړ، له حیرانتیا یې خوله وازه پاتې شوه، لکه خور لڼه چې لیونۍ په نظر ورشي. خندا ونیوه، خو بیرته یې ځان راټول کړ. په ورو یې وویل: نو میړه خو دې کونډ نه دی، له تا پرته بله ښځه هم لري، دا څنګه لیونۍ که څه؟ غاړه یې تازه او غږ یې لوړ کړ، سترګې یې له قهره وځلېدې، په پیغور یې وننګوله: داسې میړونو ته ښځې زهر ورکوي او ته لا بله ښځه ورته غواړې. ګلببو لکه لوی درد یې چې زړه تراشي سوړ اسویلی یې له خولې وویست. څه شیبه غلی شوه، لکه څه چې هیر او یا هغه څه چې غواړي ووایي ویې وایي که نه. خو ناببره یې بې واکه په تاو له خولې ووتل: غواړم هغې ته سزا ورکړم. چا ته؟ بنې ته. خور لړۍ بیا فکر کې ډوبه شوه: ولې بنې دې څه ګناه کړې؟ څه میړه پسې خو دې نه ده راتښتېدلې چې لتایی بیل کړی؟ ګلببو پړنګ په ژړا شوه: تا د بنې کینه نه ده لیدلې. خور لړۍ سر وخوځاوه او د هغې خبره یې حقیقت وبله: خدای دې نه راښیي، بره د اولاد له مرګه لا لوی غم دی. په دې خبره د ګلببو ستونی ویر راواخلي، نوره هم ژړا ونیوه: پوهیږي خورې، پوره شل کلونه مې له دوهم واده وروسته میړه خواته نه دی راغلی. ګلببو په ژړا ژړا کې د خپلو دردونو بیان او نقل تیر کړ: میړه مې له نوي ښځې سره دا ټول کلونه په بل کور او ځای کې اوسید. څو ورځې مخکې ننواتې راغی چې بنه مې راضي ده او نور ګډ اوسیږو. نه تلم، خو په میړه مې زړه وسوځېد. ما ویل: راځه یو ځل دا شیشکه وګوره. یوه اونۍ ورسره واړوه، ورغلم. ګلببو بیا ژړا ونیوه: خورې، هغه شپه دې څه حال وانچاوه؟ نږدې و ټوله کوڅه راباندې خبره کړې. میړه مې په همغه نیمه شپه کې ورغی، له ویښتو یې ونیوه: پوهیږي خورې، دې مې خاوند ته څه وویل؟ چې داسې در باندې ګرانه وه، بیا دې ولې زه راوادولم؟ ما چې دا واورېدل، لکه په مخ چې اره اره شم، بې واکه مې لویه کړکه له خولې ووته. خو میړه مې د هغې بیزو چاره هم وکړه، په دې خبره یې داسې حال پې جوړ کړ چې چغو او کوکو یې ټوله کوڅه په سر واخیسته. سهار ملازان مې میړه بیرته خپل کور ته راوستم، خو قسم یې وکړ چې نور به له هغې سره هم پاتې نه شي، ځکه خدای یو کال کېږي چې دواړه په ښځه پسې ګرځو. خور لڼۍ غېږ ته رانږدې کړه: نو بیا ولې په زړې پیغلې پسې ګرځې خورې؟ ګلببو اوږې پورته ونیوې: پیغله نو څوک په بنه ورکوي خورې؟ خور لڼۍ جیب ته لاس کړ، زرګون نوټ یې راوویست، د هغې سترګو ته یې ونیوه: چې لوټونه وي د ښځو څه کمی دی. لاس یې پورې کور ته ونیوه: ستا میړه خو لا ځوان دی خورې، هغه کور کې یو سپین ګیری چې په ملا کړوپ شوی پرون داسې وچټه پیغله وکړه لکه خدای چې په خپل قلم رسم کړی وي. ښه نو داسې نجونې درته معلومې دي؟ خور لڼۍ سر وخوځاوه: هو خورې. ګلببو له خوشحالۍ لکه د ګلاب غوټۍ وغوړېده: ښه، خدای دې ښه در سره وکړي، زه خو هم همداسې ښځې پسې ګرځم چې دا سمه پرې وسوځوم. خور لڼۍ یې ډاډ ورکړ: بس په میاشت کې دننه دننه به له خیره د دې اور لمبو ته کینې خورې. او له دې سره ګلببو له خوشحالۍ داسې اټنونه واچول، تا به ویل د ورور او یا د زوی د ناوې ډولۍ یې چې په کور راننوځي.
د پښتنو یو بل مشر او شاعر
بابا هوتک چې پښتانه ننګ ترابللی او په ګڼو جګړو کې برخه اخیستې ده، د ادب جام په نننې برخه کې سهار ګل میرزا پاړه حوال وړاندې کوي.
ادب جام.
بابا هوتک یا هوتک بابا. بابا هوتک هم د ترنک د ناوی له مشهور پښتنو څخه ده چې هم د عرفان او هم د مشرتوب صفات لري. پر دغو ښېګڼو سربیره د پښتو ژبې یو ډیر نامتو او مشهور شاعر دی. د مورخانو په قول دی د باور زوی دی او د تولر لمسی و. تولر هم د بابا غلجي له کورنۍ څخه و چې دا کورنۍ هم په پښتنو کې مشهوره ده او د بیټ نیکه له معروف خاندان څخه راوتلې ده. ډیر ادیبان او مشران پکې تیر شوي دي او د شپږ سوم هجري په حدودو کې د ترنک د غاړو د پښتنو مشرتوب په دغه کورنۍ پورې اړه درلوده. بابا هوتک له دغه کورنۍ څخه یو نومیالی مشر و چې په شپږ سوه یو شپېتم هجري کې په اټغر کې زیږېدلی او دا ځای هم په همدغه نامه مشهور دی او د کلات جنوب شرقي خواته د هوتکو او توخو مسکن دی. څرنګه چې د بیټ نیکه د کورنۍ صلاح او تقوا مشهوره وه، نو هوتک هم عمر په عبادت او صلاح تیر کړی او په پښتنو کې د کرامات مشهور و او د سرداری او باداری مقام هم درلود. بابا هوتک د مغولو په دوره کې لومړی پښتون شاعر دی چې د خپل وطن دفاع یې کړی او د مغولو پر وړاندې په جګړو کې لاس درلود. د ده د رشد او زلمیتوب اثر اووه سوه اووم هجري حدودو کې دی چې دغه وختونه د مغولو د واک د خپرېدا او د دوی د سلطنت د ارتقا دوره ده. دا هغه وخت دی چې د غوریانو عظمت ښکته شوی او د فیروزکو د لوړتیا زمانه تیره شوې ده. په هرات، سیستان او خراسان کې نور محلي امیران له مغولو سره وبغلبلوي او شپه او ورځ ورسره تیروي. پښتانه اکثره یا د مغولو له تاړاکه غرو ته ختلي دي او یا هم د ارغند او ترنک په ورشوګانو کې ژوند کوي. له دوی سره جنګونه کوي او خپله خپلواکي او ازادي ساتي، چې د ازادۍ دا جګړې د پټې خزانې مؤلف داسې بیان کړي دي. په هغه وخت کې به هر ځل مغولو د ارغند پر غاړو لوټ کاوه، اتغر او اولان او کلات به یې تالا کول. بابا هوتک خپل ټول قومونه راټول کړل او د سره غره سره یې پر مغولو شخړې ته بوتله. په دې جګړه کې مغول تالا شول او پښتنو ګړندیو ډیر ووژل. ما ته خپل پلار داود خان داسې نقل وکړ چې سورغر په دغه ورځ د مغولو په وینو داسې لژند شو چې پلوشو د لمر به برېخانده کړه. بل ځای کې وایي چې بابا هوتک له مغولو سره ډیر جنګونه کړي دي. تلی د ارغند پر غاړو د دوی د تالاو دفاع کوله او پښتانه چې پاتغر او مرغه کې پراته وو د ده تر مشرتابه لاندې د وطن په دفاعي جګړو کې شامل وو. دا زړور مشر او سپینګیری د عمر په نهه اویاوم کال پر اووه سوه څلوېښتم کې وفات شوی دی. د پښتو شاعرۍ په تاریخ کې بابا هوتک لومړی شاعر دی چې د مغول والۍ پر خلاف شعر ویلی دی او دی د هغو ټولو شاعرانو پیشوا ګڼل کیږي چې په وروستیو کې د مغولو مخې ته درېدلي او په قلم یا توره یې په وطني دفاع کې برخه اخیستې ده. د بابا هوتک یو تود حماسي شعر چې په ملي وزن غږول کیږي د پټې خزانې مؤلف د خپل پلار له خولې په داسې ډول بیان کړی دی او وایي چې د مغولو په یوه شخړه کې پښتانه لږ او بې قوته وو چې د سرو مغولو پیښه راغله. د بابا هوتک یو څو خپلوان ومړل. د په لوړ غږ دا حماسي سندره وویله او خپل زلمي په جګړه کې تاوده کړل څو دوی په دښمنانو باندې بری وموند. هغه سندره په دې ډول ده: پر سرغر بل راتنن اور دی، پر سرغر بل راتنن اور دی، وګړیا جوړ راته پیغور دی، پر کلی کور باندې مغول راغې، هم په غزنی هم په کابل راغې، غختلی وننګ کړی دا موار دی، غختلی وننګ کړی دا موار دی، مغول راغلی په تلوار دی، په پښتونخوا کې ناتار دی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی، آ د مرغۍ غختلی وراسی، آ د مرغۍ غختلی وراسی، پر ننګ ولاړ د پښتونخوا سی، تورې تیرې غشي تر ملاسی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی. زلمو په غشو کړي وارونه، زلمو په غشو کړي وارونه، د تیرو تورو گزارونه، ور وړاندې کړي خپل ټټرونه، پر کلی کور باندې مغول راغې، هم په غزنی هم په کابل راغې. پښتنو هلی په غره جنگ دی، سورغر په وینو د دوی رنگ دی، محال د تورې دی د ننګ دی، پر کلی کور باندې مغول راغې، هم په غزنی هم په کابل راغې. زلمو پر ننګ ځانونه مړ کړی، دښمن په غشیو مپیه کړی، د پښتونخوا ځمکې ساته کړی، پر کلی کور باندې مغول راغې، هم په غزنی هم په کابل راغې، هم په غزنی هم په کابل راغې.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال د کک او زرینې د منظومې د دویم سرود په لومړۍ برخه کې مو واوریدل چې ساکانو د هیرمند د سیند په غاړه جشن جوړ کړو او د ساکانو ملکۍ هم تجلیل ته راغلې وه. دا چې وروسته څه پیښیږي په ورېښمین خیال کې د کک او زرینې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال په خپله ژبه د منظومې د دویم سرود وروستۍ برخه دراوروي.
ورېښمین خیال.
کړي غړانګې په هوا کې، د ډولونو غره بهار ورسره مل شو، ملکې یوه د سر کوپړۍ کړه پورته، د پارتیانو د پاچا د سر کوپړۍ وه، شوې روانې جام په لاس، ښکلې ساقیانې په خرام خرام نږدې شوې ملکې ته، هر یوې خپل جام خالی کړ په کوپړۍ کې، ملکې په دواړو لاسو ونیولې کوپړۍ ډکله څلوېخت، جام هم واشوه، ملکه شوه بیا روانه د سیند خواته، په اوبو کې کوزیدله کوزیدله، سپین کمیسی د سپین ګل په څیر چترۍ شو، په اوبو کې ملکه داسې ښکاره شوه لکه سپینه قو چې ګډه په اوبو شي، لکه سپین سوسن چې وناڅي څپو کې، لکه سپین سپوږمۍ ځل وکړي اسمان کې، په اوبو کې یې تصویر کھړی کھړی شو، د هیرمند غې کې هوسا روح د شهی شو، چې اوبه یې زنګنو نشو ور پورته، د کوپړۍ شراب یې تو یې کړل په سیند کې، مخ اسمان ته په لوړ غږ یې دعا پیل کړه، د تاهیس ماسات پر روح یې کړه قبوله، ستر هیرمند د ساکانو دا دعا ده، ستا څپی دي تر ابده وی روانې، ستا له شوره مو د ژوند اخلي خوندونه، ستر هیرمند د ساکانو دا دعا ده، ستا څپی دي تر ابده وی روانې، ستا له شوره مو د ژوند اخلي خوندونه، د بابا څوکې له واورو تشي مشه، ستا ناونا په مستی تل بهان دوسا، د ساکانو د ټبر سپیڅلی سیند زموږ د تندې د خړوب آسماني جامه، پر تا ویاړو کروندو ته اوبه راکړه، کب نیونکو ته پریمانه کبان راوړه، زرمینځونکو ته د زرو زرې ورکړه، د باغونو د بدن د ژوند چینشه، په ویالو کې ور بهیږه تر هر کلی، او د ژرندو پر میچنو ورشي وسه، فرو هرې د اسمان په تا کې لامبي، وچو دښتو ته د ژوند روح روان شه، دا شراب دغه هو ما زمونږ نظر، ستا رګونو کې زمونږ د دعا نخه، د ساکانو وټه بره راټول شوي، که تیشخولي که کڅوال که همایي دي، ما ساگی هم از پیان هم دهاوی دی، ورسره دی دی کاسیان و لوی مشران هم، دل تا طول نن را طول شوی او تا ستایی، او تا برونا چلویخت مشران را غلی، ستر هیرمند ستا تر چنگ را طول شوی، ده هر مشر پا ناممو یو خم ایخه، لهر خم نمو سپیچلی هما راوڑا، چی نظر کو دستا بهان دی غیک تا، دی ساکانو دی هاستر دخمن کو پڑی که، چی پر موگستا او بهم پیرزو نوی، د پارتیانو د پاچا د سر کو پړیمو د هو مال څلويخ جام کړه را ډکه ستا اوبو تم بخلی مست هو ما دی چتا مست کړي په چپو شه په غورزنګ شه د پارتیانو د پاچا کو پړې د نخه چموک ټول سره یو لاس یو او یو زړیو نن جوړیږي د ساکی ټبر ټولنه نن مزدک دی یو نوی پایل شاهد دی نن هیرمند دی یو لو تړون قاصد دی.